السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو نیمې نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام په سر کې خبرونه هم لري. دا خبرونه درته د ترکیې له خبره پیلوو. په ترکیه او سوریه کې د خونړۍ زلزلې د قربانیانو شمیر نږدې 4500 ته ورسید. رویټرز اژانس لیکلي چې نږدې 3000 کسان په ترکیه او لږ تر لږه 1440 په سوریه کې مړه شوي دي. اسوشیتد پریس خبری اژانس بیا لیکلي یوازې ترکیه کې 5600 ودانۍ ویجاړې شوې چې لا یې هم تر لاندې د بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي. دغه اژانس د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د سوریه دننه هم 224 ودانۍ نړیدلې او 325 نورې تخریب شوې دي. په ترکیه او سوریه کې هم د ټپیانو شمیر له 1400 ډیر ښودل شوی دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په می میاشت کې سخت انتخابات په مخ کې لري، دا زلزله تاریخي وبلله، خو ویې ویل چې چارواکي به له مصیبت ځپلو سره تر واسې مرستو ته اوږه ورکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سي عمومي منشي حسین ابراهیم ته وایي چې په افغانستان کې روان بدلونونه د فلسطین په څیر د دې سازمان د اجرایه کمیټې د فوقالعاده جلسې مهمه برخه ده. ښاغلي طه دا څرګندونې د اسلامي همکاریو د جګپور چارواکو د 9/24 غونډې په درشل کې پرون د دې سازمان مقدماتي غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. په پام کې ده چې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو 9/24 غونډه د راروانې مارچ میاشتې په 14 او 18 جوړه سي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف مرستیال وایي افغانستان د تیرو 15 کلونو تر ټولو سخت ژمی تجربه کوي. عمر عبدی په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور کړ ویلي چې د افغانانو بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي. د یونیسف د چارواکي ویلي چې که له افغانانو سره مرستې ونه شي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. د بسرحده خبریالانو ټولنې آر اس اف او د فرانسې 14 رسنیو او تولیدي شرکتونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له بنده خوشی کړي. د ټولنې دا غوښتنه پرون په یو بیان کې وکړه. آر اس اف وایي بهبودی نږدې یوه میاشت مخکې په کابل کې نیول شوی او بندي شوی دی. د خبریالانو دا مدافع ټولنه وایي چې بهبودی دوه ورځې وروسته له دې چې د سفر په نیت افغانستان ته ولاړ د جنوري په ومه د طالبانو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو لوبډل مشر ایرون فنج له نړیوال کرکټ لاس په سر شو. ښاغلي فنج د کرکټ په ټولو فارمټونو کې د استرالیا لپاره 245 نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. هغه په 5 ټیسټ، 1 ورځنیو او 103 نړیوالو شل ورځو سیالیو کې لوبه کړې ده. استرالیا په 2020 کال کې د ایرون فنچ په لوبډل مشرۍ د شل ورځو سیالیو لومړنی نړیوال جام هم ګټلی وو. نوموړی په نړیواله کچه یوازینی لوبغاړی و چې د یو هیواد لپاره یې په 6 نړیوالو سیالیو کې لوبډل مشري کړې وه. او سپینه مانی وایي د امریکا په فضا کې د راغورځول شوې چینایي بالون ټوټې د څیړنو لپاره راټولې کړي او پلان نه لري چې دا ټوټې بیرته چین ته وسپاري. دا خبره د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وکړه. متحده ایالاتونو دا بالون د فبروري په 4 د جیټ الوتکې په ډزو راوغورځوه، خو چینایي چارواکي وایي دا بالون د هوا د حالاتو د څیړنې لپاره هوایی وسیله وه.
آزادی میلمه
تاسو نه ډیره زیاته مننه مرسیا حفیظ دیما او شاید یو تعداد دوستانم لنون سره می یا فعالیتونو سره می کارونو سره می آشنایی و بلدتی ها ولری شاخو دول از کالمی پا مختلف رسانهایی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسانهایی که کارونه کردی او ترغه و روز تا خز و ده حقون و دفاع پو برخه که هم کارونه و فعالیتونه می دولو دل و روز تای رسانیز کار می لطرونیو سره و چه ترغه و روز تا ما زینی تجارتی کارونه شروع کړل او ترڅنګ مې د خزو لپاره کار کاوه. نو زما پیژندګلوي مې دغه مراده دا چې بیا تاسو نورې څه پوښتنې کوئ دغه مطابق بیا تاسو ته ځواب درکړم.
مننه مرزیه جانې. که دا راته ووایي تاسو ویل چې د رسنیو په ډګر کې مو کار کړی، ژورنالیسته پاتې شوي یاستئ، دغه د زده کړو د پایل لیک راته پیل کړئ. زده کړې مو چرته وکړې؟ مکتب مو چرته وویلې؟ د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
زه اصلا د میدان وردګ ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلې یم. په کابل کې زیږیدلې یم، په کابل کې لویه شوم، په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه او فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د خوانځي په فردوسی مکتب کې ولوستل، بیا تر هغه وروسته الفت مکتب کې مې یو کال درس ولوست، تر هغه وروسته رابی بلخی خوانځي ته تبدیل شوم چې دولسم صنف مې بیا خلاص ده. دولسم صنف مې خلاص کړ ځکه ځینې مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای او زه د کورنۍ مشره هم وم. له دولسم صنف نه چې فارغ شوم لوړې زده کړې مې ژر شروع نه کړې، کار کول باندې مې پیل وکړ. ما دوه ځایونو کې کار کوه، هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ او دغه تر څنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه، له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول. څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې ملاسره وړه او ورځ په ورځ مې علاقهمندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم. تر هغه وروسته د ډېرو کار کول وروسته او یو ډېره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تېره سوې وه، بیا تر پوهنتونه مې چې شروع شوه تقریبا 5-6 کاله یې وخت ونیو. خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیو سره وکړه. یعنی زما د رسنیزو کارونو دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و، غږیزو رسنیو سره، خو وروسته تصویري کار مې بیا له تلونیو سره.
مرزی جان، تاسو د ښوونځي یادونه وکړه چې په 12 کلنه دوره کې مو څو ښوونځي تغییر تبدیل کړی دی، د دریو ښوونځي یادونه مو وکړه. څنګه وکړه چې د یو ښوونځي نه بل ښوونځي ته تللی، د بلې د دوه وخت نیو نه نیو، او ولې د ښوونځي مو بدلول؟
تیره دوره د طالبانو خلاصه شوله ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی و او نسبتا استعداد مې ښه و بد نه و. کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم، اول صنف و دوهم صنف مې امتحان ورکړه او زه یې درېیم صنف کېنولم. له درېیم صنف نه مې پیل کړ، ما درېیم او څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل. بیا تر هغه وروسته له هغه کور نه موږ کډه وکړه او ځکه موږ وړه هم وو، لاره لرې وه، د تګ راتګ موږ ته سختېدله. زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې و، نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله شو. بیا په هغه ځای کې ډېر کم وخت و، فقط پنځم صنف مې هلته ولوست. تر هغه وروسته موږ کارتې چار ته کډه وکړه. کارت چهار تا چراغ رو بیا با آلت تقریبا نمدا ات کالا و یا نه کالا تا مکال تا وسیده رو بالاخره مکتم به پمغزایی که خلاص کرد. یوزینه علت چه زما خوانزی دیر زیاد تغییر و تبدیل سول هم دقید یوزای نبل زی تکره کول و دقید ستونزی و مشکلات رو مگ درلودن او لاری لریوی بدبختان شرایط هم دومره دیر مساعد نو او دجون مشکلات دا هر موږ نسوای کولای چې مثلا ډېره لرې لار تای کړو، ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل، مشکلات جوړېدل، ستونزې جوړېدلې. د مخه لپاره موږ کوم ښوونځی ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای. نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل شو. بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابرخي مکتب کې خلاص کړ، یعنې شپږم صنف کې وم چې زه رابې بلخي مکتب ته لاړم. له هغه وروسته عمل کوم، بالاخره درس نمی آورد خلاص کرد. تاثیرات خامخا درلودل، یو خو موږ د مګریانو په ساحه کې لوی سوي وو، هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه، د ژوند شرایط ډیر زیات توپیر درلوده، فرق درلوده. او فردوسی مکتب هم زه ورسره بلده سوم، ځکه زما هم سنفیان ټول هغه کسان چې زموږ ګاونډیان به هم و، او زما ملګري هم د ماشومتوب لوګو سره زه همیشه بلده او مادتوم. کله چې الفته مکتب ته تبدیل شو لکه زما پر روحیه باندې منفي تاثیر کړی، ځکه کوم جرأت ما فردوسی کې درلوده هغه په الفت کې نه درلوده. له الفت نه چې تبدیل شو را به بلخي ته، ځکه په هغه وخت ښوونځي نوې د جوړېدو په حالت کې و، دومره سم جوړ سوی هم نو، یو بیخي متفاوته فضای درلوده. داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي، ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده، نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل. زه چې په فردوسي مکتب کې هم درجه کوم، په الفته کې بیا هم کوم، ولې را بلخي کې دغه زما وضعیت تر څو چې زه بلدېدم ډېر زیات تغییر وکړ. نو خامخا دا هم د دې تر څنګ چې آشنایي زیاتېږي، له مختلفو محیطونو سره آشنا کېږو، دغه تر څنګ بیا ځینې منفي پوینټونه هم لري چې د خلکو پر روحیې باندې بدې اغېزې کوي. یا مثلا اما د جرأت د کموالي لپاره، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنفونه بدلېږي، مکاتب بدلېږي، خو خامخا څوکۍ بدلېږي، قطارونه بدلېږي، دا شاید ډېر زیات سی دی یو زده کوونکی یا د یو زده کوونکی پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري. کله کله ورسره مبارزه کېدلی سي، بعضی کسان له عهدې نه وتلی سي، بعضی کسان نسي کولی. خو خوشبختانه بیا خو په رابی بلخی مکتب که هم بلد سو بالاخره، او مکتب هم راست و راست جوریده بیرتم دا لماغ محیط و طول و هرچ سر دقیقه مکتب بر سر عادت سو. حتی ها قبرز میادی چی کلا مو فارغی دو دیده پی جایی چی مو خوشحاله و سو خفه و چی دیتل پاره، مثلا لخپل استادان رو نجدا کیگو یا لخپل سنفیان رو نجدا کیگو، یا ده مکتب فضا خپل دیر زیاد خوشایند فضا ده و یا نه تکراریدون که در انسان پر جون که نه تکراریدون که وقته، نو خواهم خواهد در طول خپل تاثیرات لری.
مرزیه جان، یو چه پا خونزی که چه طول متعلمین تجربه که و دیر خواهد تجربه هموی دقا سنفون چه کلا بیلیگی یا تاسو در خونزی و در بدلول و کیسه و کرد پا طولی که در هم پا محصیلین و هم پا ازدکون که بانده و هم در چه در محیط بدلیگی یو تاثیر غرزی. خب په ټوله کې دغه د کورنۍ په اړه ته وایي، خامخا افغاني ټولنه ده، افغانستان غریب ملک ده، ستاسو کورنۍ کې مخکې له دې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره وې چې کار وکړي، دغه مکتب دوره کې اقتصاد دې څنګه و، او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و، د کور څومره لور وې، او دغه غوښتنې له تا څنګه وې کله چې ښوونځي ته تللې؟ ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي، یا ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار که پیدا کېږي، بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده، واده وکړه، یا که اقتصادي ستونزې وي هغه مجبوریږي کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کومې والدې تجربه کړې؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، افغانستان یو غریب ملک ده، او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو، چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تیروي، ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایطو سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولې درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور و پلار لومړی اولاد وم، او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده، او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب خلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بیخي د چا خبره یوازې کور و چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مې باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفې مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي، او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل وو چې ورسره مخامخ کېدلو، له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو، دا وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه اوسي، د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څه رقم وي. بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ